مجله خبری رادیو آزادی، حالا هم همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه در یک برنامه دیگر با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروخ صاحب، قدر من اوریدون کو سلامونه می وومنی په دې خبرونه کې د ولسی جرګې د دې خوشتنی په باب چې حکومت د دفاع د وزارت لپاره نوی وزیر ور معرفي کړي. دغه راس اوري چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په اوسني حالت کې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونوځي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوروي.
نمره هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وايي په میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر د جلریز د پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړسوي بریدونه وکړل. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دی. د دې ولایت د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادې رډو تو ویل چې دغه عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفانو څبند شل افغان محلي پولیس وژل شوی دی.
تفصیلی کې چې د عملیات روان دي، د عملیاتو فترت کې تر 40 پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیله تر اوسه شوی دي. د پوځي کمانډرانو په دوی کې نړیوال امنیتي سرتیري چې کمی پولیس یې راشي غوښتل شوی دي.
خوګیانی ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډز وژل شوی دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنځم به راهیسې نامنی په داسې حال کې زیاته سو چې د کورونی چار وزیر لوی درستیزه او نور امنیتی چارواکو پرون دی ولسوالۍ ته سفر وکړ. نور الحق لومیا او قدم شاب شهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د یو بل خبر لمخې، افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هیئت به د ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تیرې پنځشنبې په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم کې دغه هیئت ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ وضعیت وڅېړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې د تروریستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول شول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې دغو کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه وایي چې نیول شوی مشکوکو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د عراق په یو شمیر سیمو کې په یو لړ بمی حملو کې لشتر لژن نونس کسان وژل او په وژل سول او په لسکونه نور ټپیان سول. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په هومایل سیمه کې وسو چې نه تنه وژل او څلور وشتنه ټپیان کړه. په دې پیښه کې د موټر څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویل و چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژل او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. بل 14 چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شیمیش سیمه کې وسو چې څلور تنه وژل او 14 تنه ټپیان کړه. تر اوسه چا دغه حمله مسولیت نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا کیږي. اخو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړسوي بریدونه وکړل. د دې سختري ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن توماس ګلیران ویل دغه حمله مهم هدف ته و چې په سوریې او د غرض عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت وان لمنځه وړل سي. د همدرز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونو په بری په نشه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې شوي. لبلې خوا د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نشتې روانې دي. د تونس حکومت په غیواد کې استراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسولین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي ویل چې په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په شپږویشتمه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان وژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرن یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي. سعودي عربستان وایي یو سخت دریځه وسلوالی چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و پولیسو سره د نشتې له کبله وژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل یوسف الغمدی په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2.5 کلن سړی پولیسو ته له تسلیمېدو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې پولیس په همدې ښار کې د وسلوالې نشتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو دغه کور په تلاشي بوخت و چې ګمان کېده یو سخت دریځې پکښې پټ و. په سلګونو کسانو د ترکیې په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکې لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استانبول کې مظاهره چیانو له ځانونو سره د اویغور د ټاټوبي بیرغونه لږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنې وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو پر یوه ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان یې ورباندې کړی و حمله وکړي. پولیسو دغه سیلانیان وژغورل. ویل کېږي اویغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په روژه میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوې دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 3000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر تامیسلاف نیکولیتس خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنه کړې چې په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک بلونی رای اخیستنې ته وړاندې سي. او په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتر پورې ورسوي. د دغه اعتراضونو یو تنظیموونکي ډیوید سانزیریان پرون په پلازمېنه ایروان کې ویل د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیسیان ته خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې د دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله د برېښنا بیې 14% زیاتې سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 28مه یې د مظاهرچیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی. او دریمه دا چې د برېښنا اوسنۍ تعرفې دې راټیټې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا صدی رادیو اوریدل 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ولسی جرګه وایي حکومت نوې دفاع وزیر د جرګې تر دوبنۍ رخصتوي مخکې ور معرفي کړي.
د مفایش څنګه د څوم نظر کېدل شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کی چې مخکې د رخصتۍ څخه دوی ځای اعتماد واخلي.
د جرګې د وردګ ولایت د جلریز د قضیه د جدي تحقیق غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت بیرته ټینګ شوی دی.
دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرینو کودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړی وایي باید افغانستان په روغه جوړه کې شزي څنګه ته پرینو شودل شي. د فرا خلکو د کابینې لغړیو د بخش آباد بند جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو ری لاتنیمو تر نهنیمو بجو پوری هر یک شنبه میکروفون ستاسو خبرونه بی. نن پا دی خبرونه که د بحث موضوع داده چه ولسی جرگه د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر غنی کاندید تا رای ور نکره. د ولسی جرگه غریو پا این حال که غشتنه کرده چه ولسمشر دی نوی دفاع وزیر تر دوبنه و رخصتوی و مخی د جرګه ته معرفي کړي. د جرګه د پرونی پریکړې چې دفاع وزارت د اعتماد رایه ورنکړه او دغه راز د جرګه د تازه غوښتنې په باب چې نوی دفاع وزیر دی د دوی تر رخصتیو مخکې ور معرفي شي که غواړی خپل نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم په همدې موضوع د ولسی جرګې د غوښتنې په باب راپور لرو. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې دي د دفاع نوی وزیر ور معرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د اکثرو وکیلانو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
حدودی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا د رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د موږ خواهش دغه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې رخصتیان څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
تاسو فکر وکړئ دا وزارت یې ما ده معاون یې تاسو لوی درسي دی ده یا دا د ما خوښي دا د ما نه خوښي دا باید نه وي. دې نه پوهېږم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی هغه بل وزیر دفاع نه پرې موږ سره داسې اختلافات درلود چې کریمي صاحب نه پرې شي درلود. دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي ولسوالۍ او غبن سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر و. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
په همدې حال کې ولسی جرګه وایي چې امنیتي ادارو د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ په پیشه کې غفلت کړی او باید په جدي ډول پوښتنه وشي. وکیلانو د جرګې د آزاد بحث پر مهال د جلریز پر پیشې ډېرې خبرې وکړې او دا یې یوه سیاسي او په عین حال کې د یووالي پر ضد دسیسه وګڼله. د دفاع وزارت بیا وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او عملیات تر یوه حده بریالي هم دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورې.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د محلي پولیسو وجلو ولسی جرګه په غوسه کړې او وایي له امنیتي مسؤلینو څخه باید د دې بې غورۍ په اړه جدي پوښتنه وشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په جلریز کې پر امنیتي ځواکونو وروستۍ حمله وغندله او یې ویل چې د کورنیو چارو او دفاع کمیسیونونه یې باید په جدي ډول وڅېړي. دی وایي د امنیتي ځواکونو غفلت په جدي توګه د پوښتنې وړ ده. د کورنۍ امنیت او دفاع کمیسیونونه دې دغه موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او په جدي ډول دې وڅېړي. وسلوالو طالبانو تیره پنځشنبه له څو لورو په جلریز ولسوالۍ حمله وکړه او شاوخوا څلوېښت محلي پولیسي ووژل. له دې پیښې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرسیال محمد محقق جلریز ته د عسکرو په ځنډ لیږلو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا مني چې مخالفینو په جلریز کې په لوړه کچه حمله کړې وه، خو زیاتوي چې دا مهال یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه دولس پوستې بیرته نیولې چې تاکتیکی شاتګ ترې کړی وو.
په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تاکتیکی شکل سره په شاتګ کړی وو، دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ د کابل ولایت له غربي څنډې سره ګډه پوله لري او یو شمېر څېړونکي د دې ولسوالۍ ناامني حکومت ته د خطر یو زنګ بولي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکای سناتور جان مکین پرون په کابل کې ویل د طالبانو رواني حمله د دی غشتنه کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپل پوځیانو په استلو بیا کتنه وکړي. د تاکید وکاو په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې شوی. جان مکین په یو خبري غونډه کې ویل ک نړیوال ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پریږدي دا به نه جبرانیدونکي تیروتنه وي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې پورس په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. دا وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره ناغي په معلومرنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه خی، نو زه فکر کوم دغه د اوسنی خبرې هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویلې و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا د پدا سال کې د چلې دی وړاندې هم ډیر شمیر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللای او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروسته یو نامنه یو تپکتو تروریزم تل یو سیمیز او نړیوال ګواه ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړي چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي ګوین مور وای په افغانستان کې د روغی جوړې له خبرو د شزو پات کېدل به ستره تیروتنه وي. میرمن مور وویل د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده، خو په دې هیواد کې به
خو په دې هیواد کې د شزو د حقونو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. میرمن مور آزادی رادیو ته په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د حقونو پر وضعیت خبري وکړي چې فرشته جلالزی جزئیات اوروي.
میرمن مور له آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوینمور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالته د دې هیواد کانګرس ته را پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د شزو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بی امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کیږي، خبرې نه اورېدل کیږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کیږي، د تشدد اساس رامنځته کیږي. موږ ته څرګنده شوی چې ښځې د نارینه په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کیږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپورټونه ورکول کیږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
I do think that if there is an absence of ground troops
مرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډیره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو. د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالی مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس د غړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او شذو سره د مالی مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وټولو ورسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تعلیمي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کړي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنه ده خو باید معیاري شي. ناجیه صاپی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وټړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدی چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونستای خو وایي چې د دې وخت را رسیدل چې د پوهنتونونو دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نو موږ د خبرې د غرجستان پونم د یو خصوصي پوهنتون د شپکلن فعالیت پلمز
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زمونږ هڅې د لوړ زده کړو د معیار کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انور الحق احدی هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړ زده کړو موسسه د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. خغلی هدی ویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
مونږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړ زده کړو لیوي موسسه تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت خوالې ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې وسمهال د لوړ زده کړو شپږ دیرش دولتي او یو سلو درې خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمیر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې ترڅنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
تاسې زموږ اخلاصي راډیو اوري 8:15 دقیقې دي. د اخلاصي راډیو خبرونې د سهار په 8:00 پیلېږي، د ماښام تر 8:00 په منځنۍ چپه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه چپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د افغانستان د اوبو او انرژي او مالیه وزیرانو پرون د فراه ولایت ته سفر وکړ. دوی د فراه د خلکو استازو او چارواکو ته ژمنه ورکړه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د بخش آباد بند د ډیزاین پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختي خبري وکړي او دوی فراه ولایت ته پنه پامرنه تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فراه د بخش آباد د بند د پروژې او د ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوي خو یوې هم نه ده عملي شوي.
د وزیر صاحب د بند د بیا لس کال تیر شو، نه د فراه بند جوړ شو نه د فراه بر جوړ شو.
په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکات پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخي ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والی محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والی په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو، ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونه موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فراه ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم د دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و، خو خلک وایي چې ځینې کړي په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تونس ولسمشر په خپل هیواد کې استراري حالت اعلان کړی دی. د پیوه تلویزیونی وینا کې ویل دغه حالت به درې ورځې نافذ وي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې استراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړي چې په تونس کې پرې وا ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراري حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو استراري حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس لوغرونو شهرونو ته رسیدلې دي. دوی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. د جنوري میاشتې پر 16 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. پا په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیر اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
تاسې زموږ اخلاصاري راډیو اورئ. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې ولسي جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوماند معصوم ستانکزی رد کړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې څرګند کړئ. همداراز که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ په 8 شمېرې لنډ نظر راولی شي. اوس د دې سات لنډ خبرونه قاسم سولمل وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دی. د دې ولایت د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفان او څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل شوی دي. افغان ولسمشر د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه. په غزنی ولایت کې د تورلیستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تورلیستي فعالیتونو کې لاس درلود. د عراق په شمیر سیمو کې یو لړ بمی حمله لشتر لژن 19 کسانو وژل په لسکونه نورې ټپیان کړه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په روقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. سعودي عربستان وایي یو سختریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و له پولیس سره د نشتې له کبله وژل سو. په سلګونو کسانو د ترکیه په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. او راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رای ورنکړي چې له مخې به یې په سربرینیتا کې د بوسنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانو، نارینه او هلکانو عامه وژنه، نسل وژنه وبلل سي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. موضوع این برنامه به درخواست ولسی جرگه از حکومت افغانستان برای معرفی فرد دیگر به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه و همچنان رد محمد معصوم ستانکزی نامزد وزیر دفاع سوی ولسی جرگه اختصاص یافته است. می توانید که به ما زنگ بزنید و نظر خود را در این دو مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. شما همچنان می توانید که برای ما به شماره 818 پیام هم بفرستید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ وویل، د نننی پروګرام موضوع دا ده چې ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې نوی کس د دفاع د وزیر په توګه ورمعرفي کړي چې څو دوی د اعتماد رای ورکړي. ولسی جرګې پرون د دفاع وزارت لپاره د حکومت له لوري معرفي شوی وزیر و نمانو، یعنی د اعتماد رای ورنکړه. ستاسو په نظر تاسو د ولسی جرګې نظر تاییدوي او که نه تاییدوي؟ په دې اړه کار نظر لري کولی شئ چې همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 8400 شمیرې له لارې نظر راولېږئ. البته هیله ده چې لنډ نظر ولیکئ. ډېرو اورېدونکو همدا کار کړی دی. د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه ولولو. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0909-203-1540 او یا هم 0923-255-55 تلفون را وکړي.
بله، یک شنونده ما همین حالا به برنامه تماس گرفتن، به تماسشان پاسخ میتیم. بله، شنونده عزیز بفرماین، از کجا به تماس شدین؟
مهربانی
بفرماین.
خبری اوکی،
تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت کنید.
دوی مشکل داره چه رادیوی چالانه ده، کله چه رادیو لوړ وی بیا زموږ آواز یو څه په ځنډ ورځي، نو هیله ده چې کله مو ږغ در باندې وکړو رادیو ټیټه کوي او یا ځان له رادیو لري کوي. پر حال څو پیغام بول ولو تر څو چې بل اوریدونکي ټلیفون رخ کیږي. عبدالله شعبان له کندهار ولایت، البته د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د اجرایه رئیس رول په پارلمان کې تر جمهور رئیس زیات دی، ځکه د دفاع وزیر ونه توانېدی چې اکثریت رای خپلې کړي. بل اوریدونکي له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د ولسي جرګې پریکړه ښه نه وه.
بله عزیز، شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق پیام کوتاه نظر خود را در مورد موضوع برنامه مایکروفون شما به ما ارسال کنید. بله، یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما د پښتو د نړۍ وزیر صاحب اشاره نه دا وکړه، ولسی جرګه پر دغه نه دا وکړه چې دا په ډیرو کومونو سره ویشن شوی دی. وی به چې شیر محمد کریمی ته لاره وکړې وای، په افغانستان د ولایتو د حالاتو خبر کلمن د ولایتو مساکلار ولسوالۍ ته ځنګ
ډیر مننه،
تشکر از نظر شما.
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
سلام، السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوئی صاحب،
کلال صاحبان دا غوښتنه ده چې د دوی د کاندید د کړې و رد کړې و دا دوی تر کال دا واجب سم دی د دفاعي وزارت ته وسکلی.
بله صاحب، دا نو د ولسی جرګې کار دی چې رایه ورکوي که نه ورکوي. پر حال مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو.
بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورور عزیز، فکر خبر کوم کل گلزار.
مهربانی
ورور، دغه ستانیزه دغه ستانیزی صاحب ته جرای ورده کړی ولسی جرګې، دا به مخکې کمپین نه وکړی دا اعلان ولسی جرګه خوب اوس کافي کړو کې غیر قانوني هم دی. و دا چې کوم یو وزیر کاندید پیسې کاندیدانو ته موبایل کړي وي، نو هغه ته د تایید رایې ورکوي، او که پیسې نه وي ورکړي بیا یې د رد رایې ورکوي.
بله، خب این نظر شماست. شنونده عزیز، حالا که ولسی جرگه درخواست کرده از حکومت که فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی بکند، در این مورد نظر شما چی هست؟ خواست شما از حکومت چیست؟
وزیر ور مقرر کی هم آغا با کمپین و تکی او کده ولسی جرگه و کلان و تا پیسی ور کی تایید رای با ور کی، او که پیسی ور نکی تایید رای با نور کی، او داغ ولسی جرگه خوز غیر قانونی ره، او دیولس پا خواه خنه ره رو ره.
سعی شو ستاسی نظر و آوری دل شو. بل آوری درکه لروزن معرفی که.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم، نسات زاین لغمان ولا چا.
مهربانی.
زما فن فرون کې ولسی جرګه کوم پریکړه د شانګې پاتلو نه یوازې د افغانستان د روان امنیت حالات نظر کینو، بلکې یو قومي او سړي کوي پریکړه اوسه، بلکې د پاتلو منځ ته راوړ کوزه کې امنیتي حالات په افغانستان کې خراب ده. د دې په څون نارته پاره یو جدي چې باید دلته مقرره.
تشکر از شما.
مننه، سلامت
باشید. تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است. خو تماسی شنونده ما قطع شد.
یو اوریدون که دفتانی تقریبا لس پنځه لس پیغام را لیږلی دی، ټوله په ټولو کې همدا یوه جمله ده، وایي معصوم دوستانه ګزي ته د نه باور رایه به حالت نور هم خراب کړي. هده ده له ټولو اوریدونکو څخه چې یو ځل پیغام راواستوي مصرف بیم نه کیږي. غلام محمد له پکتیکا وایي چې د پکتیکا ولس به په راتلونکو انتخاباتو کې اوسنیو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ځکه چې دوی ښاغلی ستارکزی ته رایه ورنه کړه. کېدای شي هغوی ورکړي وي، تاسې څه خبر یاست؟ برحال
برویم تماس های تلفونی شنونده های ما را بگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، احمد رسول خبر کوم د کندهار د ولایت څخه.
مهرباني کوئ
دا ولسی زندگی چې دا غره نه کوار دغه بزن د افغانستان لپاره خوندور نه دی. محمد وصلا
ولید اس فکر کوي
دا خدای د افغانستان حالات ډیر سره خراب دي. د افغانستان دغه ډیر سره خراب دی. جره جره د خپل دفاع وزیر ټاکلی وای.
صحیح،
بله،
ډیر زیاته مننه. کور رمضان بل اړدل کله روزان معرفي کوي.
زمانون ظالم دا بچا و تصدین کما زمان نظر دا وزیر دفاع مبارک دا غدا چه یو جنرال رزق دا کندار کماندان دا منی بچی یا دا دلوان دا من کماندان دا کلورد دا باید دا غدا من افرا باید بیر دا دیدی چوکی دا پارا باید مره کشی.
صحیح، من انا چه تلفن مو کو
شکر. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله، سلام علیکم. حدیثم از قبل در تصویر خدماتی استادیو پرسول را بیدیم به خلی که ترامور را نکوم.
سلامت و سی. متاسفانه علیم صاحب ستاس آواز دیر جرده، نپیشم چه ولی ستاس آواز همیشه چه تلفون کوی دستی نیوی. اخپل موقعیت یو سه تغییر کهی؟ نه صاحب، دیر خراب دی.
میشه دوباره به تماس شوین؟
دوباره تماس ونی سی، بیا و زل بیا زحمت و باسه علیم صاحب. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلامون اونی که هلو من رولای من ننگرار تخه.
مهربانی.
اول خوبه شو فکر رو بیچه شیر محمد کریمی و مسلکی ساری و ابو دیخوان از و دکتر سیاب عبدالله و اشرفانی دیخوان معرفی شو فرد بانی. اگر درای ورک راول شوالا اوس رسول صالح دې ته هم باندې شکل باندې هلته په ډیر جنجال باندې دو یو نفر وټای کی اخر پولیسي جو ته یې درای ور نکی نو کې ول سړی وټای کی هم دو باندې هغه معاملې دو هغه به یو بدرې مېشت به دي نه ول کیږي د بیچاره ګان خلک ومن کی ته موږ دغه نظر دی او بل دا یو وسره لرم چې یو امکان لري چې تاسو ډاکټر صاحب اشرف غني او عبدالله تاسو د خلکو پوښتنې ته ځوابونه وایي.
بله صاحب، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه له میدان نه د جلیز له ولسوالۍ نه د خبرې کوم. ولسي جلګه د سیلان کې دي کې پاټ پانه ده دي کې بن بن بازی دا دوی اول پختل منځ کې جوړ نه راځي. دوی د مخکې له مخکې نه دغه وکړي باید ورې د دوی خپلو منځو کې انتخابات وکړي او هغه خپل پارتونه سره جوړ شي.
بله
بله، تماسشان فکر کنم قطع شد. خب، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی. مهربانی کوی خبری وکی لطفا.
بله، سلام عداد خدمت شما سفار فروغ اسمت تارون و شنندگان محترمتان. نیازی هستم از تارون امریکان در خطیب.
سلام و علیکم السلام. نیازی صاحب بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از برنامه تان. البته ببینید یک تفسیر کوتاه در مورد ارزکانی کاندید وزیر وزارت دفاع و در مورد در مجموع بالای تمام رول امنیتی در افغانستان ببینید. البته این متاسفانه در مجموع ضعف حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه است که در طول یک سال اینها نتوانستند که یک وزارت دفاع را چه کنند و وزیرش تعیین کنند. ولی بعد شده زمانی که ببینید معصوم استانلتای که در طول سه سال، چهار سال، پنج سال، شش سال در عضو کمیته شورای عالی صلح بود، همچنان رئیس دارالانشای صلح هست. اینها بارها با مخالفین، با دولت، با گروه های درگیر البته صلح کردن، ولی متاسفانه که نقطه ضعف شانه است، این را باز بردن در وزارت پست، وزارت دفاع، یک وزارت دفاع، وزارت جنگی، جنگی کشور می باشد. پس یک نوع چی هست؟ خود وکتور مخالفی هست با کسانان که درگیر با البته حکومت افغانستان هستند. بعد صورت بیرد امروز در افغانستان به سطح ها و بعد به داران ما افسرهای جوان مسلکی تحصیل کرده داریم. بعد که آن قدر فهرستشان پیش از این زیاد باشد که اگر امروزه با دهات و در پارلمان معرفی کنند، اگر این رایت نمیگرد دیگه را اعتماد بگیرد، اگر این نگیرد دیگه رایت اعتماد بگیرد. فقط وزارت ها را اینها گرگان خود قرار دادیم و همی کسانان که فعلا ما به دهها گفتم افسرهای دلسوز و تندوز جوان و مسلکی داریم، ولی متاسفانه کسانانی که البته با تعصبات و سمتی و قومی و البته دستش با چیزهای دیگه است، آنو را باز روان میکنن. این نیست که سبب بدبختی و اثرهای نمیگیرد. البته به نظر من یک کار خوبی در طرف پارلمان شده، چون که آنها لیاقت و حتی به این مسلک که شایستگی نداشتن و باید که هرچه زودتر کسانان دیگه که آنها زحماتی کشیدین، افسران جوان هستن، هرچه زودتر به پارلمان روان کنن که رای اعتماد بگیرن. دیگر اگر چنین کار را نمی کنن، باید که یکیش وزیر دفاع شاید و چنان بگیره می‌دونستی شاید اینها پس قدرت پنهان کار خود بگیرن و بتوانن خودشان خدمتی کنن. اگر خودشان نمی کنن، باز برای کشور را البته وزارت دفاع را، نیروهای امنیتی و گروه های امنیتی را در گرفتار خود قرار ندهند.
بله، سلامت حسینی عزیز هست. روز خان لزابل لیکلی وای که ولسی جرګه د دفاع وزارت لپاره کاندیدان ردول، افغانستان به د بحران خواته لاړ شي.
عتیق الله محبت از ولایت هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که به زودی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی کند، زیرا به گفته این شنونده ما وضعیت در افغانستان خیلی خراب است. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته است که ولسی جرگه در ارتباط به نامزد وزیر دفاع برخورد قومی کرده است.
او وسم ده تلفن لاری اوردون که لرو مهربانی کوی. الو،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
لا خبرکم خوشنم.
مهربانی کوی سیب.
سلامونه تاسو ته وعلیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
او ده دا خبره نو چې ولسی جرګه بالکل صحیح ده چې دی باندې مصرف ونه شي، موټر ورنه شي، وکیلانو ته پیسې ورنه کړي، هېڅ کله به یو کاندید کامیاب نه شي، پیسې به هغه به د پیسو نه بغیر وزارت دفاع ته کاندید نه شي. او دا خبره ضرور ده چې باید شیر احمد کریمی دوباره ګی انتخاب شي انشاءالله. دی
بله، سلامت اوسئ. فکر کوم چې عین وزارت ته یو څوک چې یو ځل رد شي بیا دوباره نشي کاندیدای، بیا نشي نومول کېدی. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب،
بفرمایئ.
موضوع تاسې ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده. پارلمان ټول خرڅه ایران ځان ته کوشش کوي خپل سره کې وساتي، پاکستان ځان ته کوي، امریکا ځان ته کوي. دا پارلمان چې د نیم پارلمان اساسه نه دا ټول په یو ډول راشي. موږ هر وکیل ته $3000 ورکړه سبا ته وټ ورکړي او چې پیسې ورنه کېږي نه
بله.
بله، تشکر از شما. برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی ادامه دارد. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
اوریدون کیمو شامت خان وفادار لپکتیکا ولایت سخلیکی وی ولسی جرگی د قومی تعصب په بنیاد ستانک ځای رد کرد. نور اوریدون کو پیغامونه به هم تور شیبه وروست ولولو، خو اوس د تلیفون لاری اوریدون کو ته نوبت ورکو چې نظر سرگن کی. مهربانی
بفرمایید. رادیو آزادی
سلامت و سه مهربانی کوی سیب
ربانی میدار ولسی د کیره کاندیدانو د مشرانو څخه نه ستاسو ټول کټرانګ.
بله سیب، ستاسو پیغام لکه چې نیمګړی پاتې شو، پر حال ټلیفون مقطع شو. بل اوریدون کله رو مهربانی
تماسی شنونده ما فکر کنم قطع شد. خب به شنونده دیگر ما میریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی
بفرمایید.
سلام در شما، سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت
باشین. سلامت باشین، بفرمایید.
من میخواستم در باره رد شدن آقای محسن صنوبه از طرف پارلمان افغانستان یک حرکت قومی سنتی بود. واقعا آقای صنوبه یک شخص پاک و کارکن است، یک برخورد بود که کاملا سنتی و قومی بود. این جفاز به حق ملت افغانستان، جفاز به خون اردوی و پلیس بود. هر روز خونشان دیده میشه.
تشکر از بله، تشکر از تماس و نظر شما. یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، کان ابراهیم کریمی شما از ولایت لغمان من شما تماس
گرفتم. بفرمایید کریمی صاحب.
برادر کان چیز سلامی دولت ما میخواه که هر کدام یک دکی وزیر یعنی نگاهی چیز مردم یعنی می میخوام دولت ما که می زود پوره شونه، وضعیت افغانستان رو برو به خراب شدن است و ما میخوایم که دولت ما زیر زمین جمله شوه که در افغانستان آیندهش خوب بیاد.
بله سر.
بله
مننه سلامت اوسه. البته دایونه ویل چې د ولسی جرګې پریکړه تایید وی او کې را دی. بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ډیر ښه مخارسه.
تشکر، بفرمایئ.
ما قربان ځنځرین د دې دولت څخه شانې او ایتنه ده د دولت پرات نه کنه. اگر پیسہ بتا رہا میں شاہجہاں تن روا کی لائی اگر کمی تو پر لائی اگر وقت مارا نا اگزائی میں کنا کی کر دولہ چاک جار جنجا میں تو کر دیا شوا.
بله تشکر از نظر شما، از تماستان. یک تماس دیگر هم نگیریم.
مهربانی فروخ صاحب، یوشیدم توجه ده چې د څویم اوریدون کړي چې په ولسی جرګې داسې تور پوری کوي وای چې که چیرته پیسې ورکي، یعنی دغه یو شک په ډیرو خلکو سره موجود دی. لیکن یو مسله ده چې مخکې چې کوم وزیران معرفي شول هغه ټولو ته تقریبا په یو رای ورکړه. په اوله دوره کې رای ورنه کړي، لیکن په دوم ځل هیڅ یو رد نه شو او له یو سره ټولو ته رای ورکړی شوې. نو آیا هغوی پیسې ورکړې وې؟ فکر نه کوم چې خامخا پیسې دې هم رول ولري. پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو چې خبرې وکړي.
بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله لطفا صحبت کنید، تماس شما برقرار شده، میشنویم صدای شما را.
ما په نظر دادید چې جرګه په بوره کې زه یو نظر لرم. هغه نظر چې کله مخکې رمضان بشه دوه سفر کړی و، په ځای خبره واقعیت خبرې کړې وه. ما ګیرای شي د ولسي جرګې په یوه چوکۍ باندې هم خالي ځایونه وي، بلکې ټول حاضر وي. او کله چې ګیرای د ورکولو موضوع نیوی او د پیسو په موضوع نیوی دی د پایدې ځای نیوی نو په دوه سوه څلوېښت وزیرانو کې یعنی تر 15 زیات وزیران کاندیدان په ولسي جرګه کې ما نه لیدلي دي او نه راغلي دي. نو د دې نه معلومي چې د ولسي جرګې ټول کارونه حتی د په خپله دی په پیسو باندې ولسي جرګې ته راغلي دي. نو چې دی په خپله په پیسو باندې ولسي جرګې ته راغلي دي نو د دې نه به ملت څه پیدا وکړو او د دې نه به دادنه یو سم وزیر
معصوم سانکزی را پارلمان را اعتماد نداد، خیلی مسوخ شدیم به خاطر که معصوم سانکزی در وقت صلح چی کرد که در وقت جنگ کند؟ بهترین شخصی که در وزارت دفاع باید مقرر شوه آقای دوستم است. تشکر از دوست توجهتون.
سلامت و سه دوستم خو مرستیال دی ولس مشر
دی اول ریاست جمهوری ماون اول رئیس جمهور افغانستان است آقای دوستم.
خیر دیدی نظر رو خوش دی حق لري نظر سرگن که بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
دامن استرامات من از من دنگار نفس شد رحمت بخشوما
مهربانی که ویسی
باید دوائمه چی داگه اولیسی جرگه یو خاص تنظیم و حضب دا تاثیر لانی دا که هغی سو خوخی هدایت ورکه شدی ترای ورکه کسو که تخنی بیوتوی چی رای ما ورکوی کوی رو شیرنامت کریمی هم یو مناسب شخص دو دفاع در وزارت دفاع را تجیبه کنم در پنیزیانی بخش که دیر علی تحصیلات در لو در خو آقا هم پاندی سری قومی او قومی در بانی رد شد حتی در بروسی هم که دلو چه باید دلوی پکیه چکا پدوشی بروسی پوست که پترانی شده من دفاره خواب کنه یا خواب کن دا خبری کولی من دفاره در منی لوالی نده امدانه ماشین شان به هم د دفاع وزارت لپاره خیر مناسب شخصیت او خو ځان ذکر کړی د سفارت د نورو هغه هم په کومي او د کوي دغه باندې رد شو بل څه خبره نه و نو زما د ولس مشر په خبره له دا تر شو چی دا د چې جرګه یې په دبل د دفاع د نمار کې کوي او دغه ماشین شان زر ته پورې سفارت شي تر څو چې بل ولسی جرګه تاسو شي راشي د دې ورته نوی وزیر دفاع معرفي کړي ځکه چې دا ولسی دولت سره د خپل حیثیت دغه د لاسه ورکړی چې ملي دغه نه لري نظر نو دغه زما نظر دی چې خدای دې وکړي چې رئیس جمهور دې تاسو ته وجه وکړي.
تشکر از شما. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. حلیم صاحب مهربانی. نه صاحب متاسفانه نه پیژونن څه مشکل دی خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندې ښه شي. نه صاحب نن لکه چې ستاسو قسمت نشته د خدای په امان. نعمت الله له اروزګان څخه لیکلي دي چې معصوم ستانکزی په قومي بنیاد ونه منل شو. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي هر څوک چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله په ګډه معرفي کړي نو کېدای شي چې ولسي جرګه د اعتماد رایه ورکړي.
بله از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را بار دیگر می گیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالرحمن هستم در خوست ولایت.
مهربانی کوی صاحب.
دا چې د وګړو وزیران وغته ولسی جرګه ته ورمنل کې شو دا ستونزه په ولسی جرګه کې دا ویل چې په ولسی جرګه کې ستونزه نشته هغه پیسې نه خپل ستونزه په چا کې ده نو د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله نو دا وسنګ دي چې دوی داسې وړ کا سوچ کوي ولسی جرګه ته چې دوی اعتماد وړ راي وایي.
بله صاحب مهرباني کور دی ودان. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده.
اوره
مله مهرباني اورو.
بله بفرمایید.
داوود خبرتون.
مهربانی کوی سید.
داوود خبرتون.
سید خبری وکی. خیر تاسو خبری ویل چې کوو خو و منکر محمد خان له کابل څخه لیکلی دی چې په یو کال کې ولسی جرګې دفاع وزیر ته د تایید رایه ورنکړه. دا څنګه جرګه ده؟ یو بل اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی چې ولسمشر دی ستانکزی د سرپرست په توګه وساتي. ولسی جرګه په خپل هم سرپرسته ده ځکه چې د کار موده بشپړه شوې ده. او لاندې د خبرونو وخت نږدې شو. ل خبرونو وروسته بیا هم تاسو اوریدونکو کولای شئ په همدې موضوع یا د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي او یا هم ټلیفون راوکړي.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. البته پس از خبرای ساعت 9 می توانید که به ما زنگ بزنید. مطابق موضوع برنامه مایکروفون شما نظریات خود را مطرح کنید.
بله، د ټلیفون شمیره در تایلان او 0-993-503-540 و یا هم 0-928-2255. لخبرونو وروسته به بیا هم د ټلیفون شمیره او د پروګرام موضوع